یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شراغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن سه شنبه د زمري 9 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په کابل ولایتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات سوي دي. د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو د قربانیانو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې تر حملو وروسته د دې ولایت حال درسره شریکوو. خو د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو. په جلال آباد کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 130 دی. وسله‌وال طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په انتخاباتو کې د ګډون نه کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره خبرې کړې دي. پوره خبرونه واورئ. په جلال آباد کې چارواکو ویلي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 130 تنه دی. په ننګرهار کې پرون چې د افغانستان د استقلال د اعلان 100 کلیزه لمانځل کېده، پر څلور لارو مارکیټونو او په رستورانتونو کې 14 چاودنې وسوې. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په ننګرهار کې وسله‌وال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. په جلال آباد کې د عامې روغتیا ریاست یو چارواکي ګلزاده سنګر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په چاودنو کې هیڅوک نه دی وژل سوی. وسله‌والو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې د ګډون نه کوي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسله‌والو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداری ورکړی چې که پر انتخاباتي مرکزونو حمله وشي به حمله وشي او خلک دې نږدې نه ورځي. خو په پروان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د امنیت ټینګولو چوکه دي. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسله‌والو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلک د ګډون څخه منع کړي ول، خو د هغوی تهدید ځای ونه نیو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه چې د سپتمبر 28 ده پلان شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په شکردره کې د نجونو یو ښوونځی سوځول سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن پر ټویټر لیکلی چې په شکردره کې د نجونو ښوونځی تیر شپه وسله‌والو طالبانو سوځولی دی. د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې د بیزار لیسه سوځول سوی او سلها و نجونې زده کوونکي له تعلیمه بې برخې پاتې سوي دي. شاه محمد ابراهیم خیل ویلی چې ښوونځی په بشپړ ډول تخریب سوی دی. وسله‌والو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ پر ټویټر لیکلي، ما له خپلو شو ملګرو صدر اعظم مودي او د پاکستان د صدر اعظم خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دی چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړې دي. ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی، خو ویلي دي چې ښه معاوره یې کړې ده. دا په دریو ورځو کې دوهم وار دی چې د پاکستان صدر اعظم له ترامپ سره ټلیفوني خبرې کوي. د اگست په 15 نیټه د هند په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د هغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده رامنځته ولاړې سي. پر دې اساس د جامو او کشمیر کورواکي له منځه ولاړه او دغه سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واک لاندې شوه. د دغه کار په وړاندې د پاکستان حکومت سخت اعتراض وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې راوغوښته. د امریکا متحدو ایالاتونو د مدیترانې پر غاړه ټولو بندري سیمو او په ځانګړي ډول یونان ته خبرداری ورکړی چې له ایران نه دي د تیل وړونکو بیړیو سره مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله لیکلي چې له ایراني تیل وړونکو بیړیو سره مرسته به له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکایي د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني همکاري ګڼل کېږي. دغه چارواکي ویلي چې دا کار به هرومرو مهاجرتي او قضایي پایلې له ځانه سره ولري. د ایران یو تیلولونکی بیړۍ ګریس 1 چې اوس یې نوم په ادریان دریا بدل شوی یو نیم میاشت په جبل طارق سیمه کې سوریې ته د تیلو د انتقال په تور بنده شوې وه. دغه بیړۍ پرون خوشې سوه او حرکت یې وکړ. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسولو لپاره د خبرو پر چټکولو بحث کړی دی. مکرون او پوتین د فرانسې په جنوب کې سره کتلي او رپورټونه وایي چې تقریبا 2.5 ساعته یې خبرې کړي دي. دواړه مشران په سوریا، لیبیا او له ایران سره د نړیوالو پر اټومي موافقې هم رغېدلې دي. دا مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. از موږ خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدل او ولوستلای سي. په کابل او ولایاتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات شوي دي. په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو. په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د شدو بایومتریک کول څومره ستونزمن کېدای سي؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکرې یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي.
د پېښور پولیسو په حیات آباد کې د خپلواکۍ ورځ لمانځونکي 38 افغانان توقیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند سیستمنی خبريږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هندي صدر اعظم نریندر مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ژغېدلې دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري. په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوي دي. پر دې موضوع زموږ همکاره فیروزه عزیزی را سره له کابل څخه راپور شریکوي چې د په کابل کې د ورستي پیشي د قربانیانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. مهرباني وکړي فیروزه جاني.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته bale لکه څنګه چې تاسو ویلې مانن لداس یو کورنۍ سره خبرې کړې دي چې غوي د تیر ورځې په کابل کې کوم انفجار یا کوم بریڅو د ودونو په هوټل باندې. البته د بشري حقوقو کمیسیون امر مهم راخېسي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې په دې ورسته کې څومره بریدونه سوي دي. دا غوي ارقام او غشمیرې لمک سره شریک کړې دي. په لومړي سر کې به د هغې کورنۍ د هغې مور غږ واورو چې هغه خپل یو وړه وړکې ماشوم په دې بریټ کې لاس ور کړی دی.
نو به خانه غوښتم ما ورسی رفتم ودم ما بچی خو بر قربانی دادن نه وردم ودم نه لازم که سات اول اولادم تیر شوه. من نگفتم ودم قربانی بکنم به اولاد خدا. من نگفتم بچه جوان خدا قربانی کنم. الهی میگم بچهش مانند بچه ایم شوه. الهی میگم خانهش خراب شوه. الهی تباه شوه. اینه میره میخواییم دیگه.
بله زه نن هغه کورنۍ ته ورغلی او مالبته چې په یو کوڅه کې څلور پنځه کورنۍ وسیدلې او په هر کورنۍ کې څلور پنځه جنازې یعنی فاتحه دار کورنۍ وي چې هغه نن د خپل کورن د وزل سوی د کورنۍ د وزل سوی غړو فاتحه اخیستله. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون سره هم خبرې کړې دي. هغه په دې اړه له موږ سره هغه جزئیات شریک کړي دي چې په تیر یو میاس کې په کابل کې کوم بریدونه سوي دي، څومره ښځې او ماشومان پکې وزل سوي دي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د راپورونو لمخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ خزینه او پنځلس ماشومان وژل شوي دي، همدارنګه دوه څلوېښت خزینه او اته څلوېښت ماشومان زخمیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکي تلفاتو په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر جدي توجه صورت ونیسي.
تاسو د شکر الله مشکوک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسیون ویان غک واورید او بلې ملالی جانې
فیروزه جانی ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له فیروزه عزیزی څخه راپور واورید چې د کابل د وروستي چاودنې او حملو د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې وې او همداراز یې د افغانستان د خپلواک کمیسون څرګندونې راخیستې وې. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په وروستیو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچی اندیشمن کړی دی. له شاغلی لال سره اکرام الله اکرام مرکه کړی ده او په سر کې ورڅخه د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو او په ځانګړي ډول د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې ده.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکی مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې خزه او ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوی دی او که خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په جنگونو کې هرگز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنگیالیانو ته نه ورکوي چې هغه دې د ملکی خلکو نه ژوند واخلي. په دې تاسف سره چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله یا جنگی جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یو جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنگیاله چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکی مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنگیالي چې هغه په دغه جنگ په کرخو کې جنگیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوا نه استخباراتي جګړه په افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغې کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلي ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د ښځو د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندل هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو او ری 12 بجې او 15 دقیقې دونکې دي اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د اقتصادي پراختیا په هدف 3000 افغان بزګرانو ته 1 میلیارد افغانۍ پور ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې سم باندې 350 میلیونه افغانۍ پورې پورونه ورکړل شوی دی.
ټول قرضې وزارت زراعت بر اتفاقی نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر بیشتر شده.
نموړي ویل چې لدی لارې بعد بزګرانو له اقتصادي ودې سره د پام وړ ستوشین. د افغانستان د متشبسینو علي بورد وای په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د هوایي دهلیزونو لاري 15 پروازونه تر سره شوې دي. دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا ازادي رادیو ته ویل چې لدی لاري سلر وش اټونه سوداګریزي توکي بهر تلیک ډول شوې دي.
ترڅو کې زردالو، میوه او انګور، انځر، غالي، بحرین، ترکیه، هند او امارات وادو ته صادر شوی دي.
نوموړي ویل چې د هوایي دهلیزونو له پیل راهیسې تر اوسه 1415 ټنه توکي بهر ته لیږدول شوی دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري اقتصادي خبرونه مول نه ناجي صافي څخه واوریدل. اوس هم ورځو یو نړیوال موضوع ته. د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر اعظمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی د وروستیو اقداماتو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. لمر سره پر دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ د دواړو هیوادونو له صدر اعظمانو سره کله او پر کومه موضوعاتو خبرې کړې دي؟
بلې ملالۍ جان، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دواړو هیوادونو، البته د هند او پاکستان، له صدر اعظمانو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې او دواړه د کشمیر په لانجه کې د کړکیچ کمولو ته رابللې دي. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپلو دو ملګرو، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ، استراتیژیکې ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کلکش د کمولو لپاره کار وکړي خبرې کړي. ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دي. البته دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي.
نوري صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستي وضعیت په وړاندې پاکستان کومه نوې غوښتنه کړې ده؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې وویل پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکي ماموریت د سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته دې په ګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز سمدستي لرې شي. البته هند د اګست له 15مې راهیسې د کشمیر کورواکي ختمه کړې ده. له 15مې وروسته د کشمیر کورواکي ختمه کړي چې له امله ځایي خلکو واټونو ته راوتلي، مظاهرې کوي او حکومت هم په سیمه کې ګرځبندیز، د مخابراتي شبکې بندي کړي او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید دغه لګول شوي محدودیتونه لري کړی شي. البته د یادونې وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې مهال پرون د هند او پاکستان له صدر زمانو سره غږیږي چې وړمه ورځ هم د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې په سیمه کې د پاکستان او هند له پولیس سره البته دوه ملکان ووژل شول او یو بل هم ژوبل شو. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي دي، تر منځ درې جګړې شوي، دوی هم د کشمیر پر سر وي. دواړه هیوادونه پر کشمیر د بشپړ مالکیت ادعا کوي او دواړه هیوادونه هم یو بل په سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
نوري صاحب ډېره مننه. نوریاس نوري و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او همداراز عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی ترمنځ د تلیفوني خبرو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد ښار کې په 14 کې د ټپیانو شمیر 123 تر رسیدلی دی. زموږ همکار په سیمه کې دی روح الله انوري چې همدا وخت را سره پر لیک دی. انوري صاحب مهرباني وکړئ د وروستیو وضعیت په اړه سره معلومات شریک کړئ.
مننه ملاله جانې. موږ چې کوم معلومات اخیستي د سیتامي او د امنیت قومندانې د ننګرهار نه د ننګرهار امنیت قومندانې وایي چې تر اوسه پورې 83 کسانو چې ټپیان شوي دوی ته راپور ورکول شوی دی. خو د روغتون ویان چې ګلزاده سنګر نومېږي هغې ازادي راډیو ته وویل چې دغه تعداد دوی ته 123 کسان زخمیان راوړل شوي تر دې دمه او د زیاتو صحی حالات خدای اکثر خپل کورون ته بیرتستانه شوی. فقط بیگامونه دا ویل چې څلورو حالات وخیمو دا غی نه درې تنه کابل ته لیکلي د زیاتې درملین د پاره. یو اوس هم په جلال آباد کې د تر اوسه پورې د کم کس د مړینې راپور په دې اړه نه دی ورکول شوی. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلي 14 شوی دی په ننګرهار کې په جلال آباد کې او خوږیانو ولسوالۍ کې هو چې پاره کې دغه کسان زخمی شوی دي. بیګا چې کله 9 بجې پروګرام ختم شو د فوټبال په لوبغالي کې هلته هم 14 ته وشوي چې غږیږي 14 وي هغه تلفات نه درلودل. فقط د خلکو د ایرولو د پاره چې تر څو دغه مراسم خراب کړي د چارواکو په وینا باندې دغه تر سره شوی دي چې 15 شپږ غږیږي وي او نور ټولې د چاودیدونکو توکو چې خلکو ته زیان رسولی دی. مناله جانې
انوري صاحب ډیره مننه د معلوماتو څخه. دا که هم راته وایست چې په دغو حملو کې یا د ټولو یا د ځینو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې هیچ چا د دې مسؤلیت نه دی اخیستی او حکومت هم دا نه دی ویل چې چا کړی دی. خو وایي چې د دولت وسلوال مخالفینو کړی کومه ډله یې نه ده ښودلې.
ډېر زیاته مننه روح الله انوري و چې له سیمې څخه د ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو او اوس هم هغه مطبوعاتو ته کتنه چې په کابل کې چاپ شوی او وګورو چې دوی پر کومه موضوعاتو تمرکز کړی دی.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځني او روسي امنیتي پیښو په اړه مقاله او تبصری خبرې کړي دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په وینو ونمانځل شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم افغان حکومت د دغه ورځې د نمانځنې لپاره 340 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې وه، خو د هیواد دښمنانو پرېنښوده چې افغانان د خوښۍ دغه ورځ په آرام زړه ونمانځي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د ننګرهار د تېرې ورځې بېلابېلو چاودنو چې لسګونه کسان ټپیان کړل په ډاګه کړه چې دښمن ته د افغانانو خوشحالي د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم امنیتي ځواکونو د دغه ورځې لپاره د پراخ امنیتي ترتیباتو د نیولو اعلان کړو، خو بیا هم د نامنۍ پیښو خلکو ته زیان واړوه. هشتې صوب رسپانې بیا د کابل وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې ته چې د یو واده په مراسمو وشوه اشاره کړې او لیکلي دي هغه واده چې په وینو بدل شو. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې د هیواد په اوسنیو نامنه شرایطو کې باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ډېر پام وکړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دغه حملې په غبرګون کې د حکومت لوري د خپلواکۍ د جشن لغوه کول او د ولسمشر لوري د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د چټکې مبارزې یادونه د هرکلی وړ دي، خو بسنه نه کوي. باید حکومتي مشران د دغه ډول پیښو جدي څېړنه وکړي او هغه امنیتي چارواکي چې وظیفوي غفلت کړي سزا ورکړل شي.
تاسید ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي دی پریکړه کړې چې د بایومټریک د سکاپ او وسیله په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو رای ورکونکو میرمنو عکسونه هم واخلي. دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه پریکړه په ټاکنو کې د شفافیت او خیالي رایو د مخنیوي په هدف سوې ده. خو بل لور ته د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټونه وايي چې دغه پریکړه عملي کول به ستونزمن وي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې به د هغه میرمنو رایې بې اعتباره وي چې له رایې اچونې وروسته یې عکس د بایومیټریک دستګاه په وسیله نه وي اخیستل شوی. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون دغه پریکړه د شفافیت ټینګولو او د خیالي رایو د استعمال د مخنیوي په هدف کړې ده. خاغلی ابراهیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د لرو پرتو سیمو میرمنې به د خپل عکس اخیستو ته حاضر شي کنه وویل
ما فکر نه کوم چې مورد
دی وایي زه فکر نه کوم چې دغه پریکړه به په فرهنګ منفي تاثیر ولري. موږ او تاسو پوهیږو چې د ټولو افغان میرمنو د حج د کولو یا هم د تذکرې یا د پاسپورت د اخیستو پر مهال عکسونه اخیستل کیږي او دوی بایومیټریک کیږي. نو دا خو یو ملي پروسه ده او بیا دا چې په ټولو مرکزونو کې به دغه چاره د انتخاباتو د کمیسیون د خزینه کارمندانو په وسیله ترسره کیږي. نوموړي وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د میرمنو په نوم ډېرې زیاتې خیالي رایې استعمال شوې وي او دوی هڅه کوي چې د دغه ډول تقلب مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلین وایي د دغه پریکړې عملي کول به ستونزمن وي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شان په سنتي او دودیزه ټولنه کې د دغه ډول پریکړو عملي کول په انتخاباتو کې د ښځو په ګډون منفي تاثیرات اچولی شي. خغلی رشید وایي د انتخاباتو خپلواک میسون باید په دې اړه وړاندې لوړاندې خلکو ته پوره ما پوهاوی ورکړي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک میسون مسؤلین وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره نږدې 11 میلیونه رای پاڼې چاپ شوي چې د ټولو 18 نومندانو نومونه او عکسونه پکې راغلي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې دوی اوس مهال د دغه رای پاڼو په بستهبندۍ اخته دي او په راتلونکي اونۍ کې به یې ولایتونو ته استول هم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا د میزان د شپږمې پولیس مشریزو ټاکنو کې د کوچیانو او سیکانو په شمول 9 میلیونه 6 لکه او 15 زره په شرایطو برابر کسان ګډون کولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د پېښور حیات آباد پولیسو 18 افغانان په دې جرم نیولې دي چې د شار پر سرکونو یې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله او د افغانستان بیرغونه یې ګرځول. چارواکي وایي دوی د دې کار لپاره اجازه نه واخیسته. هغه څه چې ویل کېږي په ګڼو هیوادونو کې اجازه ته اړتیا نه لري. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د حیات آباد پولیس تھانے محرر مشال ریڈیو ته اول چې د یو ځای کس نجم الساکب په شکایت دا دفعه یو سل او 350 اعلان دی. دوی نه افغانان هغه وخت اونیول کله چې دوی د افغانستان بیرغونه د ښار په سړکونو ګرځول. دا د پوینا شکایت کوونکی د پیښور های کورټ وکیل هم دی او دا دغه ځوانانو یو ویډیو هم جوړ کړی دا. دغه شان په بل اف آی آر کې د حیات آباد پولیس تھانے مشر دا 300 د فیلاندی یو کم دیش افغانان د سړک بندولو په جرم کې نیولې دي چې نن به عدالت ته وړاندې کوي.
ټول افغانستان بالکل جدا ټرین دا چې کوم ودی جنډې منډې ویډیو غانې راکوي دا ویډیو تر خاصه دا دې مې کوم پرسن جدا روډ باندې دا پکې ګرسې ویډیو نه چې کسان یو دی نو نور دي کنه 38 کسان گرفتار دي اوس چې عدالت ته بوت کارن کې تورې بوت
دا ته بعد پولیس ثاني اسی چو زور خان په دغه اکلا د څه قسم تاثیر ورکول نه ډډو کړه. خو بیا د پاک افغان پیپل فورم یو مشر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ مانځل او په دې اکله خوشحالي کول هیڅ جرم نه دی ځکه چې د ده په وینا دغه خوشحالي پاکستانیان هم په ټوله نړۍ کې مانځي.
پٹول نڑے کے پاکستانیان کا امریکہ کی دی کا آسٹریلیا کی دی باہر کے ادھر سے خوشحالین منزی خپل بیرغون اور سرلاس کی مختلف نمون سرا واک کری اور خپل سفارتوں کے اہم پروگراموں نہ کئی بار ہالوں کے اہم پروگراموں نہ کئی نو در سریش کو بھی دا دے یو قسم دی خپلواکۍ یا دی آزادۍ دی ورځ
بل خوا پیښور کې د پولیس د محکمې ویان ایس پی این ای تلی رسنو ته ویلی دی د جلسه جلوس کولو لپاره د ډیپټی کمشنر اجازت اخیستل ضروری دی او د پوینا د افغانانو د خپلواکۍ ورځ منځلو لپاره د چانه هم اجازت نو واخستی. دا یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د پیښور پولیس یو افغان کډوال چې په بوټ بازار کې سبزی خرڅوي په دې جرم نیولی و چې د خپل ریړې د پاسه د بجلی په پول د افغانستان بیرغ لګولی و. په دې کلمو په پیښور کې د افغانستان د کونسلګری سره د هغوی رې معلومولو لپاره رابطه وکړه خو بریالی نشو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
تاسی ازادي راډیو او د خبرونی نیمای تر رسیدلې 12:30 بجې دی. ل فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په جلال آباد کې چارواکي وایي چې په پرونیو چاودنو کې د زخمیانو شمیر 123 تنه دی خو څوک وژل شوي نه دي. په ننګرهار کې پرون د افغانستان د استقلال د اعلان د سلمې کلیزې په ورځ پر څلور لارو په مارکیټونو کې او پر رستورانتونو کې 14 چاودنې وسوې. وسوالو طالبانو په پروان کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې په ټاکنو کې دې ګډون نه کوي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسوالو طالبان په پروان کې شبنامې اچولي او خبرداری ورکړی چې که خبرتي مرکزونو به حمله وشي او خلک دي نږدې نه ورځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په شکرداره ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه سوځول سوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت بیان دي نوریا نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیسه کې تقریبا 100 نجونې زده کوونکې وي. دی وویل چې د زده کوونکې ښوونځي ته لا تګه پاته سوي دي خو یو شمېر ښوونکي او د ښوونځي مسؤلین کارونو ته نن سهار تللي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ ویلي چې دوی ښه محاوره کړې ده او پر کشمیر غږېدلی دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د مدیترانې ټولو پر غاړه ټولو پرتو هیوادونو او یونان ته خبرداری ورکړی چې له ایران دي د تیلوړونکو بیړیو سره مرسته نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په حواله خبر ورکړی چې د ایران تیلوړونکو بیړۍ سره مرسته به د امریکا حکومت له سپای پاسداران انقلاب ځواکونو سره چې امریکا یې د بهرنیو تروریستانو سازمان ګڼي همکاري وګڼل سي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د بحران د پای ته رسیدو لپاره خبرې کړې دي. دوی د اوکراین په ختیځ کې دروان کړکیچ د حل لپاره د یوې څلور اړخیزې غونډې پر جوړېدو هم بحث کړی دی.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته رادیو آزادی به میزبانی معوق مجبارخیل خوش آمدید. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستای عزیز، در این برنامه روی مشکلات و امراض چشم صحبت میکنیم و دکتر صاحب سمیع الله اشرتی متخصص امراض چشم نیز در این برنامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. از دست دادن بینایی یکی از جدیدترین بیماری هایی است که در زندگی یک فرد روی میده. افراد نابینا به حمایت اجتماعی نیاز دارند. از دست دادن بینایی سبب رنج فراوان برای فرد مبتلا و خانواده او میشه و علاوه به از دست دادن اعتماد به نفس و توانایی کاری، پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی نیز به میان می آورد. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد صحبت کنند، گزارش تهیه شده در این مورد را گوش می دهیم. چشم یکی از ارگان‌های مهم بدن است که اطلاعات زیادی را به وسیله آن از جهان پیرامون هورمونمان درک می کنیم. از این دو ساختار آن به نحوی است که همه قسمت های آن شکل ویژه‌ای دارند. در این گزارش به معرفی شایع‌ترین اختلالات بینایی و بیماری های چشمی می پردازیم. نزدیک بینی نوعی از اختلالات بینایی است که در آن فرد برای دیدن اجسام نزدیک مشکل ندارد، ولی اجسام دور را به صورت واضح نمی بیند. که این بیماری در اثر بزرگ شدن کره چشم و افزایش برجستگی قرینه چشم به وجود می آید. دوربینی نوع دیگر اختلال بینایی است که در آن فرد برای دیدن اجسام دور مشکلی ندارد، ولی اجسام نزدیک را واضح نمی بیند. علت بروز این بیماری کوچک شدن کره چشم و کاهش برجستگی قرینه چشم است. آستیگماتیسم نوع بیماری چشم است که در آن فرد تصویر واضحی از اجسام نمی بیند، که در این حالت سطح قرینه چشم کاملا صاف و کروی نیست. آب مروارید یکی از شایع ترین بیماری های چشمی است که در آن قرینه چشم تیره می شود، که بعد دلایل افزایش سن، قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش آفتاب و تجمع رنگدانه قهوه‌ای در قرینه چشم به وجود می آید. آب سیاه یکی از بیماری های دیگر چشم است که در آن قدرت بینایی فرد به علت تحلیل عصب بینایی کم می شود و افزایش فشار درون چشم باعث به وجود آمدن این بیماری می شود. شبکوری یکی دیگر از بیماری های شایع چشم است که افراد مبتلا به این بیماری از دید ضعیف و یا نابینایی برخوردارند. این بیماری یک بیماری ارثی است که فرد از زمان تولد مبتلا به این بیماری می شود. این بیماری اکثرا در مردها دیده می شود. سایر علل ایجاد این بیماری عبارتند از کمبود شدید و دراز مدت ویتامین ای، گرسنگی مزمن، اعتیاد به الکل، کمبود جذب چربی، برخی بیماری های جگر، قرار گرفتن در معرض نور بسیار شدید، التهاب رنگدانه های شبکه چشم، بیماری آب سیاه چشم، عوامل وراثتی و ژنتیکی. شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدید. حالا اگر شما هم در این مورد کدام سوالی دارید، می توانید با شماره های 0700 822 755 و 0799 2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب سمیالله اشرتی به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد کوری یا نابینایی معلومات بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوبتان. خوب است قبل از اینکه در مورد کوری یا نابینایی صحبت کنیم، در مورد دید نرمال چشم صحبت بکنیم.
بله.
یک شخص نرمال در حالتی که چشمش نرمال است و در صورتی که ما یک چارت استاندارد داریم برای تعیین دید شخص، در صورتی که تمام کوچکترین حرف زیر از فاصله 6 متری یا اون فاصله معینی که وجود داره برای هر حرفی دیده بتونه، دید نرمال است. در صورتی که کلانترین حرف زیر این شخص دیده نمیتونه، در این حالت کاهش دید نزد شخص وجود می داشته باشه که بعضن این که خودش طبقه بندی میشه، مثلا شمار انگشتان است که باید یک شخص از فاصله معینی که اندازه گیری میشه باید بتونه که حساب انگشتان کرده بتونه و بعد از اون حرکت دست ها را حس کرده بتونه.
بله.
و در صورتی که این حالات شخص نتونه، دیدش بسیار ضعیف شوه، ما مریض باید حس خیال یک کسی خود نور توسط چشمش احساس کرده بتونه وقتی که یک نور توسط یک چراغ به چشمش تابانده میشه. در صورتی که این نور را هیچ احساس کرده نمیتونه، در این حالت برای مریض ما کور مطلق یا نابینا میگیم.
بله، تشکر دکتر صیب. دکتر صیب، یک فرد چرا به مشکل نابینایی مبتلا میشه؟ دلایلش و علتاش چی است؟
خب نابینایی عوامل مختلف داره. قسمی که قبلا در گزارش هم شما یاد کردین از عوامل ارثیه که باعث به وجود آمدن خود خطاهای انکساری چشم که نزدیک بینی، دوربینی یا استیگماتیسم از گرفته تا امراض چشم که شامل خود پرده چشم که مهمترین علتش است که یا کاتاراکت می باشه، بلند رفتن فشار چشم و دیگه عوامل مثل تروماها یا ضربه به چشم است که امراض خود سیستمیک است که امراض مثل فشار خون، شکر و صدمات به چشم. اینا تمامش باعث به وجود آمدن نابینایی یا کاهش دید در نزد افراد میشه.
بسیار زیاد تشکر قدرمان و دوستان. نو نننې خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د سترګو ناروغي ته ځانګړې شوې ده چې تاسو هم دا اوس کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ په 0500 همدارا 0995 اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی نه مطرح کړئ. نو ور به شو اړیکو ته اړیکې برا واخلو چې څوک په کرخه دي. بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه وایي.
وعلیکم السلام په خیر راغلی ګرانه وروره مهرباني وکړه ځان راو پیژنه د کوم ځینې اړیکې نیولې؟
باوجین د بادغیس ولایت بالمرغاد ولسوالۍ
بهاودین له بادغیس بالمرغاب نه په خیر راغلی مهرباني وکړه د سترګو په اړه باندې خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړه.
زما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده، زه دا کتابونه ډیر ګورم د سترګې مې بس ګای وخت چې ګلان پیدا کړي د میده میده کړي بالا وشکې کړي سری ام سي دا وشکې کړي چې تنه سم کتلی دا څه مریضې د کم طبابت چې مې کړی دی د مرغاب کې خدای ډاکټر نشته چې
بله ډېر زیاته مننه په تمه اوسا ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم ما بدری
پرسن
جواب میدم اینا فرمودن که مشکل در زمان کتاب خواندن برشان ایجاد میشه که باعث خستگی وقت کتاب میخوانن و از سوخت و خارش و سوزش چشم پیشان به وجود میاد
و اشک میای از چشمشان
که تمام از این نشان میده که چون خود کتاب خواندن یک حالت است که ضرورت به این داره که چشم باید فعالیت درست انجام بده و با دید منظم ضرورت داره. در صورتی که نزد یک شخص دیدشان نرمال نباشه مشکلات بینایی مثل خطای انکساری اکثرا چشمای دوربین که هست یا چشمایی که استیگماتیزم داره در این حالت نور با صورت نرمال در قسمت که باید فوکس شد و فوکس نمیشه این باعث میشه که کار چشم زیادتر شد تا اینکه همین نور به صورت نرمال در جایی که قسمت خلفی شبکه است انعکاس بده که خودش باعث به وجود آمدن فشار بالای چشم میشه در نتیجه باعث از این میشه که شخص یک سردردی کشش در چشمش سوخت و خارش و گپا پیدا کنه که مشکلشان توسط گفتن پیش مولای صاحب رفته متاسفانه حل نمیشه باید
گفت اینجا نیستن متخصص که ما پیششان برم و
بله.
تداوی کنم چشمای ما شما چی توصیه برشون داریم؟
خب مشکلشان پیش رفتن با پیش یک دکتر چشم و تعیین نمبر چشمشان حل میشه تا یک کدوم راه دیگه نداره که اینا بتونه باعث بهبود از حالتشان شوه
بله.
باید پیش یک متخصص چشم مراجعه بکنه.
بله خاغله بهاودین هیله ده چې د خپل پوښتنې جواب دی اخیسته وي او ډاکټر صاحب تاسو توصیه وکړه چې تاسو باید د دغه ناروغي لقبل لاړ شي متخصص ډاکټر ته او تاسو ته د سترګو نمبر ته اینه کې نو ور به شو بلاډی کبره واخلو چې څوک به کرخه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر راغلی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی را سره د سترګو په ناروغي خبرې کوو اړیکه یې لکه چې پرې شو بلاډی کبره واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ تکلیف خیر
خو دې په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته از مننه نه 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 خبرونه زنګړې شوې ده د سترګو ناروغي ته چې ډاکټر صاحب سمیع الله اشرتی را سره ده او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه سلامونه تاسو او خبرمن ډاکټر صاحب او ریډونکو ته وړاندې کوم محمد کبیر یم له پکتیکانه زحمتر.
علیکم السلام محمد کبیر په خیر راغلی مهرباني وکړئ.
مننه ښه خورې ما خدا پوښتنه به ډاکټر صاحب نه کوم موده مخکې تقریبا دوه کال چې ما باندې یو د ماین یو د ماکه وسو بیا د سترګو تکلیف راته جوړ شو خو خیر راغه مشکل یو سوال خو دا د سترګو په شاوخوا کې یو خو داسې وړې پرزې وجود لري د دغو لپاره خو باید وکم او بل دا داسې دغه د سترګو باڼه چې کوم دي دا داسې کاږه سترګو د دا د څه طرف ته چې را ووځي لا لوی چې بیا دا د کسې طرف مطلب زخمي کوي داسې درد احساس عمر وخت یې باسم.
تاسو ویل چې د سې مایده څو د سترګو په شاوخوا کې وجود لري د دې نه مو هدف څه دی یعنی څه دی د سترګو شاوخوا کې مو څه دی؟
دا هغه څه غار څه دی یا به یو څه سره یا به د سره سره خدای د سترګو په کاسه کې وجود لري د سې پیدا شي او هغه د سترګو لپاره چې څلا رسار وي تر اوسه د پروسس نه ده کړی او بلدا چې دا باڼه کوم زخم چې دا د باڼو په کومه بل چې دا د باڼو کوم چې راشنه دي په دې کې زخم جوړ شوی دی دغه دا مسیر یو څه غلط کړی دی چې راوځو دا سترګو ته داسې څه خامخ ورشي نو دې لپاره چې کوم لباس وي بل علاج نشته بس
بله بله سمه ده. ستاسی پوښتنه مو واخیستله، تاسی پتا مو سی ډاکټر صاحب ځواب درته وای. ډاکټر صاحب دی وای اینو میگن که قسمت هایی که پلک ها رشد میکنن و نمو میکنن، این قسمت ها زخم است و پلک ها برعکس رشد میکنن و داخل چشم میشن و ما اینا را میکشم، بسیار اذیت هستم و به تکلیف هستم و همچنان در اثر ماینه که در سال 92 انفجار کرده بود بالایم، این میگه بعضی ذرات خرد و کوچکی در چشم موجود داره که اینا باعث تخریش چشم میشه، اینا را کشیده میتونیم یا نه؟
خب سلام عرض میکنم خدمت از شنونده ما. اینا گفتن امون 6 سال قبل که ضربه خورده تا چشمشان، بعضی از پرزجات داخل چشمشان است که ما متفشان نفهمیدم که حال در سطح چشمشان است یا داخل چشمشان است.
بله.
در صورت که در قسمت داخل چشم باشد، در ابتدای مرحله امون وقتی که چشمشان صدمه دیده بوده میشه توسط عملیات خارج ساخته شده که بعضی حالات است که بازی اجسام داخل چشم میمانه که کشیدنش مشکل میباشه که او به چشم کدام نقص نداره، خود میکانیزم دفاعی عضویت یک کپسول در اطراف از او میسازه و هیچ مشکل نداره، در صورتی که این پرزه در داخل چشمشان باشه و اگر در سطح چشمشان باشه اکثرا در داخل خود زخامت قرنیه اجسام اجنبی باقی میمانه که خارج ساختنش مشکل میباشه و تایی که خود قرنیه تبدیل نشه ای کدام تداوی دیگه نداره.
بله.
و در قسمت پلکایشان که گفتن که موهای اضافی در قسمت داخلی پلکشان رشد میکنه در سایه غیر نرمال، این توسط عملیات جراحی رفع میشه و در صورتی که تعدادش کم باشه اون بهترین تداوی شه. اگر 2-3 عدد میجه باشه اما خود برداشتن میجه است و اگر از او زیادتر باشه باز عملیات های مخصوص خود داره که توسط عملیات مشکلشان حل میشه. و ای که گفتن زیاد ناراحت هستن، فکر میکنم علت اصلیش هم این موجودیت میجایشان میجای اضافی است چون ای هر وقت که پلک میزنه داخل چشمشان تخریش میشه، توسط یک عملیات ساده این مشکلشان رفع میشه انشان.
بله محمد کبیر خدای دې وکړي د خپلې پوښتنې ځواب دی اخیسته وي وربشو بلې اړیکه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. واښمه خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو راځي راځو ټول کارکون کاوري دونکو ته تاسو درانه مېلم ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل نوم راته وایاس او تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
پښتون يم، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو دي چې ځان څخه د تیر نیکمرغه لوی اختر مبارکي تاسو ټول همکارانو ته وایم.
ډیره زیاته مننه از موږ همیشنه همکار قاری صاحب پښتون، بیا هم په خیر راغلی، اختر دې تا ته وغونډو ته بیا هم مبارک وي. مهرباني وکړئ خپل پښتنه له ډاکټر صاحب اشرتي نو وکړئ. ډاکټر صاحب د سترګو په ناروغیو باندې خبرې کوي.
تشکر د ډاکټر صاحب، یو جان مننه مو سره واقعا غیر اکرت زما دې پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دي. یو پښتنه خو مې دا ده چې دغه انسان چې لوړ سن ته ورسیږي بیا په سترګو کې د نابینایی اثرات څومره ډیریږي، دا یوه پښتنه. او بله پښتنه مې دا ده، زموږ په شریعت نبوي کې خو دا مادرذاتي نابینایان چې دي، یو څوک چې مادرذاتي نابینا وي هغه نه اپریشن کیږي. اوس په جهان کې دا تخصص سره پیدا شوی دی، آیا مادرذاتي نابینایان هم اپریشن کېدلی شي په شرقي یا غربي نړۍ کې؟ او دویمه پوښتنه مې دا ده، که چیرې پخوا به خلکو ویلی چې په غربي نړۍ کې چې انسان سترګه ونه لري، یعنی د یوه انسان سترګه خیږي و بل ته اچول کېږي بیا کار کوي، دغه تر کومه ځایه کې کپ کوي؟ که چیرې ډاکټر صاحب جواب راکړي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون، په تمه باندې اوسئ. ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب شما گرفتین سوال را؟
بله ما سوال شنه گرفتم. سلام عرض میکنم خدمت قاری صاحب. اینا چند سوال داشتن، یکی گفته بود در صورت که سن انسان بالا میره چی تاثیرات نابینایی
چقدر؟ بله چقدر تاثیرات نابینایی در انسان پیدا میشه؟
پیدا میشه. بله. خود پیشرفت سن باعث از این میشه که اکثرا خصوصا کسایی که در زمان جوانی و پیش از یک سنشان زیادتر شد و وقتی که خود چشمشان مراقبت نمی کنن، مثلا خصوصا کسایی که وضعیت اقتصادی نامناسب دارن، رژیم غذایی مناسب ندارن،
بله،
یا ای که آینه کایز آفتاب یا گپا استفاده نمی کنن، مشکلات امراض چشم وقتی که دارن اکثرا پیش دکتر مراجعه نمی کنن، زودتر نسبت به دیگه مشکلات نابینایی پیشان به وجود میاد که
بله.
وقتی که سن بالاتر میره بیشترین مشکلی که پیش اشخاص به وجود میاد یکی با وجود آمدن خود دید امی پیرچشمی با اصطلاح بهشان باوجود میاد که اشیای نزدیک نمیبینن که توسط یک آینه که نزدیک بین مشکلشان رفع میشه و دیگه با وجود آمدن پرده چشم است و دیگه مشکلاتی که گفتیم از باعث فقر مواد غذایی یا از باعث شعای آفتابی نگاه پاک بهشان باوجود میاد، باعث از این میشه که خود قسمت مرکزی دیدشان که در پشت چشم است تغییر میکنه که متاسفانه تدابیر قناعت بخش هم اکثرا نمیداشته باشه.
بله،
نظر رو پیشرفت سن مشکلات بسیار زیاد دیگه. فشار چشم اکثرا بعد از سن 40 سالگی کسایی که خصوصا تاریخچه فشار چشم در نزد خشاوند دارن باید پیش دکتر چشم مراجعه کنن بخاطر چک فشار چشمشون یا به سیاک برش میگه مرض خطرناک است، در صورتی که با وقت مراجعه بکنن. اکثرا بعد از سن 40 سالگی بسیار مهم است که هرچی زودتر تشخیص شه و تداوی بهتر میشه. و یک سوال داشتن که نابینایی ولادی چطور است که قابل تداوی است یا مادرزادی؟ در بایست که مشکل خود نابینایی ولادی چندین حالت و امراض است که اکثرا قابل تداوی نمی باشه، ولی حالا داد یک تیوری میگن که و بعضا میشه در کشور پیشرفته خود اجرات مادرزادی غرس میشه در قسمت خلفی چشم که او هم داد یک تیوری است و تا فعلا نشده این کار. بله،
و سوال سومشان انتقال چشم یک انسان و انسان دیگر بود که این گفت امکان داره یا نیست؟
خب اینطور مکمل چشم تبدیل نمیشه، اکثرا نمو خود قرنیه یا شیشه چشم است که صورت که بعضی از خواست شیشه چشمشان خراب میشه توسط امراض یا ضربه دیگر مشکلات. ای از اشخاصی که فوت میکنن اکثرا قرنیشان اعدام میکنن مثل دیگر اعضای بدن تبدیل میشه و که در افغانستان هم همین کار چند وقت پیش میشد
شده بود.
یکی از شفاخانه شخصی یک کمک از طرف کشور خارجی بود که چند قرنی آوردن و تبدیل شد.
بله، بسیار زیاد تشکر قاری سپشتون پدی هلیت دخبل پختونی زواب مواخسته می بلی عدی که تبلار شو. السلام علیکم. السلام علیکم بو عورو ما پخیر راغلی تستر ماشي په خیر راغلی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د کې د سترګو په ناروغي باندې خبرې کوو مهرباني وکړه که کوم پوښتنه لري ګران اورورا غږ دې سم نه راځي چې ته د تغییر ورکړه د تلیفون کرښه دې ښه نه ده اوس هم هماغه سې ده لږ غوندې چې ته د تغییر ورکړه د سینه چې اړیکه دې پرې شي اها مهرباني وکړه اوس نو خپل نوم راته ووایاست د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې لکم زینه؟
زابل خلاص.
آها عبدالودود له زابل په خیر راغلی مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه
په یو سرګ باندې ډېر کم په زابل باندې لږ دواړه لري جدل کې نږدې دې چې لري جدل کې
آها ستاسي عمر څونه ده؟
عمر مې 50 کلن ده ورته یو ځلانه سره برابرې په لمر کې ګوره سر خلاصه خورجانې دی په پارسي باندې پوکه
آها
او چې بیا دا لري چې کله هیڅ پرځ په تاسو کې نه کړم او کوم اوس کې په دې اوس کې دا چې تر هغه اوس کې چې هغه اوس
کې اها سمه ده په تاسو په تاسو اوسې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه نوٹ کړلې تاسو به ځواب وایي بفرمایئ ډاکټر صاحب
شکر نو سوال داشتن گفتن سنشون 50 سال است و
بله.
یک چشمشون دیدش دوربینیش ضعیف شده
بله.
خصوصا وقتی که دفتر و دروشنی میبرن چشمشون دیدشون کمتر
میشه بله.
چون این مشکل است که از دور بگم برشان چی مشکل داره اکثرا خود کاتاراکت یا پرده چشم و مروارید که است در مراحل ابتداییش وقتی که قرار می داشته باشه چونی از مرکز شروع میکنه و در لنز در پشت خود امی که مقدر میشه در قسمت پشت سر آیریس یا مردمک چشم قرار داره
بله.
چون در روشنی مردمک چشم خرد میشه و موسایی که در پشت سر ازی که مقدر شده قسمت مرکزی تاریک است بنان شخص دیدن نمیتونه وقتی که در تاریکی میه باز دیدش بهتر میشه چون از اطراف از محیط خود مردمک چشم میبینه احتمال داره که مشکلشان همین پرده چشم باشه در مراحل ابتدایی خود که قابل عملیات است و تداوی میشه اگه مشکلشان بله. بازم میشه پیش یک دکتر متخصص شم مراجعه بکنن بله. مشکلشان انشاءالله حل میشه
بله گران اورورا زابل څخه تاسو دکتر سپاسی پختونو ته جواب ویلی او په پای کې تاسو ته ویلی چې تاسو د سترګو یو متخصص ته مراجعه وکړئ انشاءالله چې دی وړي جراحي عملیات په واسطه روغ شئ. بل اړیکه برا واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
وګمی خوره ښه زول په خیر. ډاکټر صاحب نو سلامونه وایم. شتوله په سرلین د ښایسته کې لګینه د بغلان ولایت.
سلام ته دی علیکم السلام، ډیره زیاته مننه. شفیع الله په سرلی په خیر راغلی.
خوشاله وځي خوره. او ما یو پښتنه د ډاکټر صاحب محترم نه دا چې زما د سترګې کله کله سری واوري، خارښ پکې سری واوري. او بل پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا چې جواب راته راکاني، زه چې کله د شپاره سیار د سوارلس کلومه ازما استر هم ډیر وا هم ښایسته د ښایسته استعمال درلودل. اوس چې من عمر نو نه ساله دی وږمې خورې وکتم هم ټول ځي سره پرې مینځم چې استعمال ټول لار چې هم چې ګونج ګونج دي چې لکه سوځلې چې تاسو
ډیر زیاته مننه پسرلی. زمونږ خبرونه ځانګړې شوې ده فقط د سترګو ناروغیو ته، او د ویښتانو په اړه به بیا انشاءالله بل ډاکټر راوغواړو. ډاکټر صاحب شما بفرمایئ د مورد چه شومی ناپرسان کردن، و همچنان یک سوال در مورد موهای خود داشته.
بله
بله، که مربوط برنامه ما نمیشه. بله، و در مورد سرخی چشم از اینا که دائمی است برشان شما چه
بله گفتن بر مدت زیاد میشه چشمشان، سنشان 14 تا از سن 14 الی 16 سالگی
او دا او را از موی خود گفتن که گفتن بله گفتن بسیار موی خوبش داشتم داوسن آل موی ندارم
ندارم. گفتن چشمشان هر وقت زمان سرخی و خارش یک پا پیدا میکنه، که اکثرا خود سرخی چشم عامل بسیار زیاد می داشته باشه، چون یک غرض است که بوده بسیار امراض میتونه به وجود بیاد.
بله،
من تو اکثرا فکر میکنم مشکلشان اساسیت های چشم است که یک باید پیش دکتر چشم دوای مخصوص خود بگیرن، و دیگه از گرد و خاک و گرمی آفتاب اینا یک کم دوری بکنن، ان شاء الله مشکلشان حل میشه.
بله، شما دیدگی ما روی خط هستن. بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام، جو بخیر صحت مشاله بخیر.
بخیر سه مهربانی او کی زنده او پی زنه تو کی استید کم زینه ماری کنی ولی
زابل تو احمد شاه زحمت در کوم از اکثر سب تو پاس سلامونه و اور سره سلامه تخ زو مشکل رما چې د ډاکټر صاحب تخ مشکل نه یو خو ستار دا مو ته سم د خو به تخ سترګې می سوخ دی او بل دا دې چې کلمه تعالی کوم هغه وسیل دی سترګې کتاب یا کوم کتنه چې دا چې ځډ وډ راته معلومه ده. او د څه په څیر
بله، ډیر زیاته مننه پتام اوسه. تاسو زما غوړی اړیکه یې پریښولاش، تماس شون قطع شد، و شاید ده حدود 25 30 ساله بوده باشن از صدای شون معلوم میشد. بله
بله، خو یک مشکل گفتن صبح که از خواب میخزن
چشم ماشون سوخت میکنن،
سوخت و خارش اضافه داره که
نداشته باشن.
علتش بازم گفتم مشکل است که بفهمیم اکثرا میتونه خود اساسیت های چشم یا خشکی چشم که اکثرا از صبح زیاتر میشه، که ضرورت به دوای مخصوص داره و پیش دکتر سفشی میتونه مراجعه کنه. و دیگه نزدیک بینیشان گفت مشکل دارن که
گفته وقت مطالعه، وقتی کتاب مطالعه میکنم خطوط کتاب برم گدوت
معلوم میشه. این خودش نشان میده که مریض ممکن است که مثلا یکی از خطاهای انکساری باشه، که بازم مشکلشون تا یکی پیش دکتر چشم نرن و نمبر چشمشون تعیین نشه، مطابق از عینک نگیرن حل نمیشه، و ممکن است که به یک عینک ضرورت داشته باشن.
بله، تشکر دکتر سیب. یک سوال دیگه که ما از جمله سوالای خود میخواییم مطرح کنیم از شما دکتر سیب، چند نوع مشکلات نابینایی وجود داره در مجموع؟
خب مشکلات نابینایی گفتم یکی امو خطاهای انکساری است، و دیگه مشکلات است که از باعث امراض چشم به وجود میه. خطاهای انکساری امو سه نو است که یکی نزدیک بینی یا مایوپیا برش میگه، و دیگه دوربینی است و استیگماتیزم است که در سه حالت شخص در حالت نزدیک بینی اشیایی که دورتر است درست نمیبینن و نزدیک میبینن بهتر، و دیگه چشمایی که دوربین هستند که از نامش فهمیده میشه و استیگماتیزم است که اینا دید واضح ندارن از اشیایی که میبینن، و دیگه امراض است که از باعث امراض چشم به وجود میه خود نابینایی.
بله،
که مهمترین علتش هم پرده چشم است که بلند رفتن فشار چشم است، دیگه تغییرات در خود قرنیه چشم است که اون از باعث بعضی امراض مثل کراتوکونه است، میگیم خود قرنیه شکل مخروطی رو میگیره و باعث کاهش بینایی نزد شخص میشه.
بله، تشکر دکتر سیف. بله دکتر سیف تشکر، و باید از سوالای خود ما، از مجموعه سوالای خود ما بپرسم از پیشتون، در کدام سنین اشخاص به بیماری چشم یا نابینایی نابینایی چشم یا کمبود دید چشم مبتلا میشن. بله.
خود در هر سن نابینایی چه معامل مشخص خود داره، خصوصا در سنین پایین که است اکثرا مشکلات ولادی به شکل ولادی تغییرات در چشم میتونه که باعث کاهش بینایی شوه یا امراض ولادی چشم، و در سنین بالاتر اکثرا پرده چشم است که گلوکوم یا فشار بلند چشم است و دیگه خود نزدیک بینی است. تمام از اینا نظر به هر سن فرق میکنه، نظر به مشکلات چشم علل کاهش بینایی.
بله. و دکتر صاحب ما چگونه بفهمیم در ابتدا که ما به بیماری چشم مبتلا شدیم، یعنی چگونه باید تشخیص شوه نزد افراد؟
بله، خوب اعراض علای مشخص خود داره، از یک سرخی خشکی مثلا سوخت چشم گرفته تا مشکلات در دید چشم، کاهش بینایی، کل از اینا باعث از این میشه که ما بفهمیم که مشکل چشم داریم.
بله.
و در اطفال کجی چشم اینا تمامش نشان دهنده از است که مشکل چشم وجود داره. بله. و در صورت تجربه هر کدام از این اعراض الان باید پیش دکتر چشم مراجعه شود.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که در برنامه همراه ما شرکت کردین و وقت برنامه ما هم رو به اختتام است. و شنوندگان عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که در رابطه با امراض چشم به شما تقدیم شد و شما هم اشتراک کردین. تشکر از تک تک شما. این برنامه در همین جا به پایان میرسه. خدا نگهدار.
مننه چی ازادي راډیو اورئ.